افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په دې خبري مجله کې مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. مخکې لري چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایلې دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ژمنه کړې چې د هرات زلزله ځپلو ته نوي کورونه جوړ کړي. په هغه بیان کې چې د هرات ولایتي چارواکو نن خبر کړی راغلی د طالبانو د حکومت رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر دا ژمنه د هرات د زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدو په مهال کړې ده. برادر زیاته کړې ټولو دولتي چارواکو ته لارښوونه شوې چې راټول شوې مرستې په اړمنو خلکو وویشي. د ریختر په کچه شپږ اشاریه درې درجې زلزلې د شنبې په ورځ غرمه مهال د هرات لویدیځې سیمې ولړزولې او له هغه وروسته ورځو کې هم څو ټکانونه احساس شوي دي. د طالبانو حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق ویلي په دغه زلزله کې 2400 تنه مړه او له 2000 ډیر کسان ټپیان شوي. خو د جانان په خبره دا شمېرې وروسته نه دي او د دې احتمال شته چې د تلفاتو شمېر لوړ شي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د نسیم راډیو درې تنه ژورنالیستان سمدستي خوشي کړي او د خبریالانو له ځورونو لاس واخلي. سی پی جی بیګا په یوه بیان کې وویل چې د طالبانو استخباراتي فعالانو د نسیم راډیو مشر سلطان علي جوادي او دوه خبریالان سیف الله رضایی او مشتبه قاسمي د شنبې په ورځ د دایکندي په مرکز نیلي کې د جوادي په کور کې ونیول او نامعلوم ځای ته بوتلل. سی پی جی وایي د لسو ورځو په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې دغه خبر اعلان نیول کیږي. د راپورونو له مخې طالبانو د سپتمبر په 28 هم د نسیم راډیو پر دفتر چاپو او هله نشراتي ور بند کړل. دفتر یې بند کړل او دا درې خبر اعلان ونیول. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له بند د خپلو څلورو وګړو د خوشي کېدو خبر ورکوي او د دې اقدام هرکلی کړی دی. دې وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا کسان د افغانستان له قوانینو د سرغړونو په تور نیول شوي او بیان زیاتوي چې د خوشي شوو وګړو د کورنیو په استازولۍ له قانون څخه د هر را سرغړونو له کبله بخښنه غواړي. خو په بیان کې دا نه ده روښانه شوي چې د دې کسانو نومونه څه و، کومې سرغړونې کړې وي او څه وخت نیول شوي وو. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پریس ډیوم نتورک په نوم د انګلستان د بشری مرستو یوې مرستندوی ماسی ویلې چې په خوشي شوو کسانو کې د دې ماسی یو ډاکټر 53 کلن کیوین کارنویل او د یوټیوب چلوونکی میلز روتلچ شامل دي. ګارډین ورځپاڼې په اپریل میاشت کې راپور ورکړی و چې درې تنه بریتانوي وګړي لا هم د طالبانو په بند کې دي. د اسرائیل پوځ وایي اسرائیلي ځواکونه د غزې پر پوله بیرته ولکه ټینګه کړې ده. د اسرائیلي پوځ ویان ریچارډ هیخت نن خبرلان ته همداراز وویل د حماس ډلې د نږدې 1500 تنه وسلوالو مړي د اسرائیل په خاوره کې دننه موندل شوي دي. په عین حال کې د اسرائیل پوځ پر غزې غچ اخیستونکو حملو ته زور ورکړی او خوراکي مواد او اوبه د سون توکي او نور اکمالات پرې بند کړي دي. بلې خوا حماس خبرداری ورکړی چې که اسرائیل پر ملکیانو حملو ته دوام ورکړي یرغمل شوي اسرائیلیان به ووژني. حماس د شنبې په ورځ د اسرائیل پر سرحدي سیمو ناڅاپي برید وکړ او لږ تر لږه 130 تنه پوځي او ملکي اسرائیلي یرغمل له ځان سره غزې ته بوتلل. د لویدیځو خبري اژانسونو د راپور له مخې پر اسرائیل د حماس په حملو کې د وژل شوو اسرائیلي وګړو شمېر هم نه سوته لوړ شوی دی. اوکراینی چارواکي وایي روسیې تېره شپه د اوکراین په جنوب کې د بې پیلوټه الوتکو یا ډرونونو تازه حملې کړې دي. کیف وایي په داسې حال کې چې د اوکراین پوځ د ختیځ په ځینو سیمو کې د روسیې ګڼې حملې په شا تمبولي. د روسیې پوځ د ځوابي اقدام په ترڅ کې د دې هېواد پر جنوبي سیمو حملو ته دوام ورکړی. اوکراینی چارواکو په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې هېواد د هوایي مدافع ځواکونو د روسیې شپږویشت ایراني ډرونونه هم ویشتي او ویجاړ کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وایي موسکو به یوازې هغه وخت اټومي ازموینې بیا پیل کړي چې امریکا دا اقدام وکړي. ریابکوف دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د اټومي وسلو پر ازموینې د بندیز له تړون سی ټی بی ټي څخه د وتلو لپاره د روسیې د احتمالي پلان په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. تمه ده چې د روسیې د پارلمان غړي او د بهرنیو چارو وزارت د روانې میاشتې په 14مه له دې تړون څخه د وتلو لپاره بحث وکړي. دا تړون په 1989 کال کې د نړۍ د 180 هیوادونو لخوا لاسلیک شو. په 180 هیوادونو کې تصویب شو. متحده ایالاتونو هم دا تړون نه دی تصویب کړی خو له 1992 کال راهیسې د اټومي وسلو ازموینې ځنډولې دي. او د کرکټ نړیوال جام سیالیو کې سریلانکا د پاکستان ملي لوبډلې ته په 50 اوورونو کې 345 منډې هدف وټاکه. د دې په ځواب کې اوس د پاکستان لوبډله بیټنګ کوي او د دو لوبغاړو په سوځېدو یې په اتم اور کې 10 منډې کړې دي. تر دې مخکې انګلستان د بنگلاديش لوبډلې ته د 110 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا نړیوال جام د اکتوبر په 15 په هند کې پیل شو چې د نومبر په 19 به پای لوبه ترسره شي. افغانستان په دې سیالیو کې لومړنۍ لوبه بنگلاديش ته بایللې وه او سبا هم له هند سره د سیالۍ ډګر ته وځي. آزادی رادیو اوری وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې په هرات کې د شوي زلزلې 4 ورځې وروسته بیا هم د دې ولایت اوسیدونکي د نورو زلزلو له ویرې کورونو ته نستنیږي او اکثره یې په پارکونو او سړکونو کې شپې ورځې تیروي.
د هرات خلک اوس هم له خپلو کورونو بهر دي، دا ویره اوس هم لري.
د زلزلې ولې درانه زیانونه اړولي په دې اړه مو د جیولوژي له یو متخصص سره مرکه کړې ده.
دغه ودانۍ یا کورونه چې د زلزلو له امله ویجاړ شوي ټول د خامو موادو څخه جوړ کورونه دي، نو دغه ډول خام مواد هیڅ ډول مقاومت د زلزلو پر وړاندې نه لري.
ایرانی رسنۍ د هغه هیواد کډوالو د ملي ادارې د چارواکو په حواله خبر ورکوي چې تر اوسه په ایران کې نږدې 1.5 میلیون افغان کډوال راجستر شوي او د نوملیکنې بهیر دوام لري. نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په افغانستان کې د خلکو رواني وضعیت کتنه کړې ده.
په ورځنی توګه زمونږ روغتون ته د 2.5 سوه نه زیات مراجعین راځي، هغه هم شدید رواني ناروغۍ باندې چخته.
په نړیوالو موضوعاتو کې به د اسرائیل او حماس ترمنځ د وروستیو شخړو له حاله خبر شي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د هرات ولایت او شمیر اوسیدونکو وایي د زلزلې له کېدو 4 ورځې وروسته هم د دې ولایت د مرکز او یو شمیر ولسوالیو خلک د نورو زلزلو د کېدو له ویرې له خپلو کورونو بهر په پارکونو او سړکونو کې شپې ورځې تیروي. که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او په سیمه کې خلک وایي چې د ژغورنې عملیات نن هم دوام لري، خو ځینو اژانسونو ویلي چې ژغورونکو ډلو خپل عملیات کم کړي، ځکه د دغو ډلو په باور د 72 ساعتونو له تیرېدو وروسته د نړېدلو کورونو او انبارونو لاندې د ژوندي پاتې شوو کسانو د پیدا کېدو چانس کم شوی دی. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د هرات ولایت اوسیدونکي وایي د شنبې ورځې له زلزلې 4 ورځې وروسته هم خلک د بلې زلزلې د کېدو له امله په ویره کې دي. دوی وایي له همدې امله ډېر خلک له خپلو کورونو څخه وتي چې ځینې نورو ولسوالیو او ولایتونو ته د خپلو خپلوانو کورونو ته ورغلي او ځینې نور بیا په هرات کې په پارکونو او سړکونو کې شپې تېروي. د هرات ولایت اوسیدونکي فریدون ازادي راډیو ته وویل
د هرات خلک اوس هم له خپلو کورونو بهر دي، دا ویره اوس هم لري چې بیا زلزله ونه شي. ډار د هرات د خلکو په څیرو کې څرګند دی.
د هرات ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالله هم وایي په دې ولایت کې اوس هم وخت نه وخت د زلزلې ټکانونه محسوسېږي او خلک له همدې ویرې شپې په پارکونو کې تیروي.
ساعت تقریبا 11:30 قبل از ظهر امروز
نن له غرمې مخکې په 11:30 ډېر شو د دقیقو هم د زلزلې ټکانونه په هرات کې محسوس شوي. خلک ټول په سړکونو او پارکونو کې دي او خیمې لګولې دي. په ځنګړې توګه د شپې له خوا ټول خلک له کورونو راوځي او پارکونو، باغچو او ځمکو ته ورځي چې له زلزلې خوندي وي.
جمعه بران کې به خیال آسوده تر اونجا باشه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چاو په سیمه کې خلک وایي په هرات کې له زلزلې وروسته د ژغورنې عملیات لا هم روان دي. خو رویټرز خبري اژانس نن راپور ورکړی چې په دې ولایت کې ژغورونکو ډلو خپل عملیات کم کړي. خو رویټرز نه دی ویلي چې کوم ژغورونکو ډلو. یاد اژانس ویلي ژغورونکو ډلو ځکه خپل عملیات کم کړي چې د یادو ډلو په وینا تر 2 ساعتونو وروسته تر خورو لاندې د انسانانو د ژوندي پاتې کېدو چانس کم دی. پېښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان اداره کوي تر دې مخکې ویلي و چې په لویدیځ کې د شنبه ورځې د زلزلې له امله 2400 تنه وژل شوي او له 2000 ډیر کسان ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان جانان سایق نن د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د زلزلې د تلفاتو په شمیر کې خو به تغییر نه وي راغلی وویل چې دوی د وروستیو ارقامو په ټولولو او یو ځای کولو کار کوي او جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپل راپور کې ویلي وو چې د تلفاتو 2/3 برخه ښځې او ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچانن په یو تازه راپور کې ویلي چې د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ په 11 کلیو کې 1023 تنه وژل شوي او 1463 تنه ټپیان شوي دي. د وچا په وینا 514 تنه چې 203 نارینه او 214 ښځې دي لا هم په زندهجان ولسوالۍ کې نادرکه دي. د راپور پر بنسټ د هرات په زندهجان، انجیل، کوشان، ګلران، کوشک او روبات سنگ ولسوالیو کې 1455 کورنۍ د وروستۍ زلزلې له امله زیانمنې شوې دي.
ولې دغه زلزلې درانه زیانونه اړولې دي؟ په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د کابل د پولیټکنیک پوهنتون له پخواني استاد او د ساختماني انجینرۍ له استاد البته سکندر زدران سره مرکه کړې او لومړی دا پښتنه ترې کړې ده چې کوم ډول استوګنځي او سیمې د زلزلې په وړاندې ډېر زیانمنونکي دي؟
په ټوله کې که موږ د افغانستان جغرافي موقعیت وګورو، افغانستان د تکتونیکي پالیتونو په څنډه کې موقعیت لري. له یوې خوا د هندوستان تکتونیکي پالیت شمال خواته په حرکت کې دی او له بلې خوا افغانستان د یوروشیا یا آسیا اروپا تکتونیک پلیت باندې موقعیت لري او د غرب له خوا بیا د عرب تکتونیک پلیت دی. خپل بیا دننه په افغانستان کې هم د زلزلې ماتې موجودې دي چې دا ټول د دې بس کیږي چې د افغانستان اکثره سیمې د زلزلې له ګواښ سره مخ وي. په مجموع کې د افغانستان ختیس، شمال ختیس، مرکزی او غربی سیمې ډیر د زلزلو له ګواښ سره مخ دي. شخصا هغه ودانۍ ډیر د زلزلو له ګواښ سره مخ دي چې په خام ډول جوړ شوي. موږ د هرات ولایت د تیرې زلزلې انځورونه ولیدل. دغه ودانۍ یا کورونه چې د زلزلو له امله ویجاړ شوي ټول د خامو موادو څخه جوړ کورونه دي. نو دغه ډول خام مواد هیڅ ډول مقاومت د زلزلو پر وړاندې نه لري چې له امله یې د تلفاتو کچه زیاتیږي.
د زلزلې په محل د کور او یا ساختمان کوم ځای ډیر مسون وي او څنګه کولی شو ځان خوندي کړو؟
په دغه ډول محلي کورونو کې ډیر ستونزمنه ده چې موږ مسون ځای وټاکو تر څو د زلزلې پر مهال ځانونه هلته ورسوو. په مجموع کې که چیرې زلزله رامنځته کیږي، که اتاق کې دننه کوټه کې میز وي داسې یو لوی شی وي چې هغې لاندې موږ وکړی شو چې ځانونه پټ کړو، دا بهتره ده. له بلې خوا د زلزلې پر مهال باید حداقل خپل سر او مخ له سره پټ کړو ځکه دا حیاتي اعضای دي د بدن او سر باید وساتل شي.
د افغانستان ټولنیز ژوند ته په کتو د زلزلې په محل او د زلزلې وروسته څنګه کولای شو له یو بل سره مرسته وکړو او څنګه کېدای شي چې د ورانیو له لاندې ټپیان ژوندي وژغورل شي؟
وروسته زلزلې دا وښودل چې د افغانستان خلک په ټوله کې سره همکار دي او د دغه ډول طبیعي پیښو پر مهال یو بل ته لاس ورکوي. خو اصلي ستونزه دی که دا چې د زلزلې نه وروسته دغه ډول ویجاړۍ چې رامنځته کیږي دا یوازې د کسانو پر مټ کار نه دی. یعنی دوی نشي کولی چې په تش لاس د ژغورنې عملیات ترسره کړي. نو په دې برخه کې سربیره پر دې چې د سیمې خلک یو له بل سره همکاري کوي او یو بل ته لاس ورکوي باید موږ د حکومت لخوا هم آمادګي ولرو. داسې ټیمونه موجود وي چې د پیښې پر مهال ځانونه ساحې ته ورسوي تر څو د ژغورنې عملیات په چټکۍ سره پر مخ لاړ شي. له بده مرغه موږ نه یوازې دا چې دغه ډول ټیمونه نه لرو بلکې بله ستونزه دا ده چې موږ عصري تجهیزاتو ته هم لاسرسی نه لرو تر څو د دغه ډول پیښو پر مهال د یادو تجهیزاتو څخه کار واخیستل شي تر څو کسان وژغورل شي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د ساختماني انجینرۍ له پخواني استاد سکندر زدران سره د هرات د زلزلې پر مختلفو اړخونو مرکه وه. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ایرانی رسنی په هغه هواد کې د افغان کډوالو د نوم لیکنې خبر ورکوي او د هواد د کډوالو د ملي ادارې د رئیس لقوله وای چې تر اوسه پورې نږدې 1,000,000 افغان کډوالو نوم لیکنه کړې او راتلونکو څو ورځو کې به دوی ته د کارتونو ویش پیل شي. له دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلي و د منظم پروګرام له مخې له خپل هیواده ټول 15,000,000 غیر قانوني افغان کډوال باسي. جزئیات لري رپورت کې
د ایران رسمي دولتي خبري اژانس ارنا د یکشنبه پر ورځ د هیواد د کډوالو د ملي ادارې له قوله راپور ورکړ چې نږدې 1,000,000 افغان کډوالو د هویت، بانک او سیم کارتونو اخیستلو لپاره نوم لیکنه کړې او تر راتلونکو څو ورځو به ورته د کارتونو ویش پیل شي. د ایران د کډوالو د ملي ادارې رئیس عبدالله موبینی ارنا خبري اژانس ته ویلي په ایران کې د کډوالو 90% افغانان دي او په خبره یې د دوی لویه ستونزه دا ده چې یو یې هم پیژند پاړه، پاسپورټ او کومبل ملي کارت نه لري. دا له قوله هر کډوال اوس مهال 11 کوډونه لري چې د بایومیټریک کېدو وروسته به دا کوډونه یوازې په یو کوډ بدل شي او پر 62 به دوی ته بانکی کارت او سیم کارت ورکړل شي.
هم مجوز اقامت
دا د اوسېدو جواز د پیژندنې کارت او پیژند پاڼه ده. د یو شخص ټولې ځانګړتیاوې په کورنۍ چارو وزارت کې هم بایومیټریک او ثبت دي. دا ډېر په اسانه د هغو 12 پاڼو بدیل دی چې موږ تر اوسه ورکړي دي.
تا قانون دادیم.
د ایران د کډوالو د ملي ادارې رئیس ویلی تر اوسه 1,000,000 افغان کډوالو د دې لپاره نوم لیکنه کړې او راتلونکو څو ورځو کې به ورته دا کارتونه وویشل شي. هاخوا په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل تر اوسه یې په دې برخه کې ثبت نام نه دی کړی او چا ورته کوم خبر هم نه دی ورکړی. ته دوی یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
مو ته حالا ندیدیم کې مهاجرین افغان
موږ تر اوسه نه دی لیدلې چې افغان کډوالو ته دا ډول زیره کارتونه ورکړل شوی وي. شاید دوی د هغو شمیرو لمخې دا خبره کړې وي چې مخکې ورسره وي
کړده باشان.
یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل د دنورو افغان کډوالو په ګډون په ایران کې لډیر ستونزو سره مخ دي.
ختنه هم نه کړیم
نوم لیکنه مونږ نه د کړې او دا خبره یوازې یو وازه ده که هلته لړ هم شو یو طرف او بل طرف ته مسخله وي. هغوی چې قانوني اسناد لري نسبتا خدي کارت او سیم کارت تخصلی شي. زه چې لغیر قانوني لارو راغلم لړې رستونز سره مخ يم. بيخي مایوسه شوم. د کار وخت هم معلوم نه دی. په یو هټۍ کې د ورځې 15 ساعته کار کوم. ډېر ستونزې لرو.
د ایران د کډوالو د ملي ادارې رئیس داسې مهال افغان کډوالو ته د کارتونو د ویش ادا کوي چې له دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي وو له ایرانه به ټول غیر قانوني افغان کډوال وباسي. په همدې حال کې په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې د ایران په اقبالیه ښار کې یو شمېر ایرانیان د افغان کډوالو په کور برید کوي. ایرانی پولیسو له دې پیښې وروسته وویل چې په دې تړاو یې 19 تنه نیول وو. د ویل دا چې د تیرشن بې پوره یونیسیار او یو ایم پی وای اعلامیه کې له ټولو هیوادونو وغوښتل چې په زور د افغان کډوالو له وستو ډډه وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو اوري وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو. نن د اکتوبر 10 دی رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په افغانستان کې د خلکو رواني وضعیت په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړي. خو اوس نړیواله موضوع راخلو. اسرائیل نن یو ځل بیا د غزې پر ترنګ هوایي حمله وکړه. د اسرائیلي چارواکي وایي د حماس ډلې په لوی حمله کې وژل شو اسرائیلیانو شمیر 900 لوړ شوی. خو د غزې چارواکي وایي د اسرائیل د ځوابي حملو په نتیجه کې 200 فلسطینیان وژل شوي دي. نور بل احمد تکل باورو.
اسرائیل نن وویل چې ځواکونه یې له غزې سره پر ګډه پوله بیرته ولکه ټینګه کړي او د غزې پر تړانګه یې داسې بمباري کړي چې د منځني ختیځ په 50 کلن کړکیچ کې ساری نه دی لیدل شوی. د حماس ډلې وسلوال د شنبې په ورځ د اسرائیلو خاورې ته ننوتل او هلته یې اسرائیلي وګړي په کورونو کې پر لارو او واټونو او د نڅا په یو محفل کې ووژل. اسرائیلو له دې برید وروسته ژمنه وکړه چې ډېر سخت غچ به واخلي. اسرائیلي پوځ خپل سلګونه زره احتیاطي پوځیان راوغوښتل او د غزې ترانګې چې 2.3 میلیون اوسیدونکي لري په بشپړ ډول کلا بند کړه. د اسرایلی رسنیو د راپورونو له مخې د حماس په برید کې د وژل شویو اسرایلیانو شمیر چې د چارواکو په وینا ډیری ملکیان دي 900 تنو ته لوړ شوی دی. همداراز لسګونه کسان یې غمل شوي او غزې ته بیول شوي دي. په غزه کې د چارواکو په وینا د اسرایل په ځوابي حمله کې تر اوسه نږدې 200 تن فلسطینیان وژل شوی او 214 په بشپړ ډول ویجاړ شوی دي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخه د غزه شاوخوا 1,80,000 خلک به کور شوی چې ډیره برخه په هوونځیو کې یا پرواټونو وسیږي. نن سهار د غزه اسمان په لوګي پوښلای وو او پر سړکونو د اسرایلی الوتکو د بمباریو لکبل خلکو ته د روغتیاي مرستو در رسولو چاره لستونزو سره مخامخ ده. په عین حال کې د اسرایلی پاوز ویاند ریچارډ هیخت نن خبريالانو ته ویل چې د حماس ډلې د نږدې 1,500 تن وسلوالو مړي د اسرایل په خاوره کې دننه موندل شوی دي. لبلې خوا د اسرایلو پاوز د غچ اخیستونکو اقداماتو په ترڅ کې پر غزه خوراکي مواد او به د سوانګ توکي او نور اکملات بند کړی دي. حماس خبرداري ورکړی چې ک اسرائیل پر ملکیانو حملو ته دوام ورکړي يرغمل شوی اسرائیلیان به ووجني. د ډلې غوښ کړی چې د هر کور د ویجاړېدو په بدل کې به یو اسرائیلی يرغمل ووجني. د حماس بریټ او د اسرائیلو ځوابي اقداماتو په منځني ختیځ کې د ډیپلوماټانو هڅې پر اوبو لاهو کړې ځکه د راپورونو لمخې اسرائیل له سعودي عربستان سره د اړیکو د عادي کولو لپاره یوې موافقې ته ډیر نږدې شوی وو. لویدیز هیوادونه د اسرائیلو کلک ملاتړ کوي خو په عربي او اسلامي هیوادونو کې بیا د فلسطین په ملاتړ پراخې مظاهره روانې دي. ایران چې د حماس ملاتړ کوي پر اسرائیلو د دې ډلې د حمله ستاینه کړې. لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی نن وویل چې ایران پر اسرائیلو د دې برید د تنظیمونکو لاسونه مچوي خو نوموړي ټینګار وکړ چې هغوی چې فکر کوي په دې کار کې د ایران لاس وو تیروتی دي.
لا خبرونو ور اخوا
نن د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. که څه هم په افغانستان کې د رواني ناروغانو دقیق ارقام نشته خو د کابل د رواني ناروغیو د روغتون یو ډاکټر وایي هر ورځ په لسګونو ناروغان دې روغتون ته ورځي چې رواني اختلالات حاد دي او درملنې ته اړتیا لري. د یو شمېر کارپوهانو په وینا د افغانستان روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت هم د خلکو پر روان ډیر اغیز کړی دی. په تېره اقتصادي ستونزو او پر نجونو او ښځو د زده کړو او کار بندیز هم ډیر خلکو ته رواني ستونزې راولاړې کړې دي.
د اکتوبر د لسمې د رواني ناروغیو نړیوالې ورځې پر رسیدو یو شمیر افغانان له خپل ناوړه رواني وضعیت څخه شکایت کوي. دوی وایي اقتصادي ستونزې او د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو د دوی پر رواني روغتیا منفي اغیز کړی دی. د کابل ښار اوسیدونکو عبدالرحیم چې د لسانس پورې زده کړې کړي ازادي راډیو ته ویل د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله پر رواني ناروغي اخته شوی دی.
مشکلات اقتصادی و بیکاری
اقتصادی ستونزې او بیکاری د دې لامل شوی چې رواني ستونزې را منځته کړي. د شپې خوب نشم کولای، په درملو خوب کوم، څو ځلې ډاکټر ته تللم او آن د ډاکټر فیس او د درملو پیسې مې هم له ځینو خلکو په پور اخیستې دي.
بل خو د خوانزي دی ولسم ټولګیز د کوونکې به هر چې د طالبانو له لوري لزده کړو منه شوي. ازادي رادیو ته ویل چې خوانزي ته د تک لمنه کیدو وروسته ل رواني ستونزو سره مخ شو.
بعد از هر دو ماه پیش دکترم
زه به هر دو میاشتو کی یو متخصص ارواپوت ازم تر درملن لاندې یم، درمل هم کاروم. د حالت می ډیره زوروي، راتلون کی ته هیڅ هیل نه لرم. هر ورځ د خپل راتلون کی برخلیک پړه پاند نو سرګردان کی تیروم.
په خاطر سرنوشت آیندیم سپری میشه.
په ورته وخت کې د کابل ښار اوسیدونکو یو میرمن چې نه غوښتل نوم یې پر راپور کې واخیستل شي وای لته رسوال له سوکالو په دولتي او نا دولتي ادارو کې کار کړی خو د خزو د کار پاړه د طالبانو د حکومت د محدودیت له امله اوس به کار ده او لګنو ستونزو سره مخ ده.
زه د کوټې دننه او له حویلې پرته بل څه نه وینم. موږ دومره ستړي شوي یو چې تاسو پاور وکړئ چې ما څو ځله د ځان وژنې هڅه کړې وه، مګر کله چې ما خپل ماشومان ولیدل بیا پښیمانه شوم. ما له ځان سره وویل چې دا حالت د هر چا لپاره ستونزمن دی او په دې توګه ما خپل ځان ته ډاډګیره نه ورکړه.
خودم خود دلداري دادم.
که څه هم په افغانستان کې د رواني ناروغانو دقیق ارقام نشته خو د کابل د رواني روغتون یو تن ټرینر متخصص ډاکټر ایمل ساپی ازادي رادیو ته ویل بیوزلی او بیکاری د هیوادوالو د رواني اختلالاتو اصلي لاملونه دي او شاوخوا 250 تنه په دې ناروغي اخته کسان هر ورځ د روغتون ته ورځي.
په مختلفو رواني ناروغیو باندې اخته کسان دي چې د جمله نه زیاتره رواني اختلالات استرابي ناروغي همدارنګا جوړ خپګان یا ډیپریشن سایکوټیک یا جنون ناروغي او همدارنګا د مخدره مواد سره د روغدیدو اختلالات او جسم شکل رواني اختلالات چې د سایکوسوماتیک میډیسن یا سوماتوفارم په نام باندې دیږي متاسفانه عوامل رواني وي او اراض علم جسمی شکل باندې تبارز کوي. په ورځینی توګه زمونږ روغتون ته د 2200 نه زیات مراجعین راځي. اغم شدید رواني ناروغي باندې چاخته وي، هغه چې جاب د تخصصي شفاخانه د تداوي کوي.
بلخوا یو شمیر ارواپوهان وای په افغانستان کې د رواني ناروغیو د درملنې د مرکزونو نشټوالی د رواني ناروغیو د پراخېدو لامل شوی دی. ارواپو او د پوهنتون پخوانی استاد بتول حیدری له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تعلیمي او کاري برخو کې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې خلک په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د خپل راتلونکي په اړه ډاډمنې نه دي او د مایوسۍ کچه بیا لوړه شي.
حس امید نسبت به حتی زنده بودن در بین
پاپی غلنجونو که آن در ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د امید احساس کم شوی دی. په دې حالت کې دا پیښیږي چې کله خلک د ځان ساتلو لپاره لار پیدا نه کړي، کله چې دوی نه پوهیږي چې څنګه د ځان او شاوخوا خلکو ساتنه وکړي. لاروانی پلوه په دې سخت حالت کې دوی هر ځل ناکامه ځان وژنې ته مخه کوي، ډېر جنجال کوي او ژاړي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې که څه هم د لوږې پر وړاندې نړیوال سازمان په یو راپور کې نوې شمېرې نوې وړاندې کړي، خو ویلي وو چې د څو لسیزو جګړو د پایلو بېوزلۍ او بیکارۍ په ګډون د وروستیو ستونزو له امله په افغانانو کې رواني ستونزې زیاتې شوې دي. د دغه سازمان په وینا ډیری افغانان چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته له رواني ستونزو سره مخ شوي له سیاسي او اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د لوږې پر وړاندې د سازمان په راپور کې راغلي په لرو پرتو سیمو کې د رواني ناروغیو د متخصصینو او د رواني ناروغیو د درملنې د مرکزونو نشټوالی او په ټولنه کې حاکم دودونه په افغانستان کې د رواني ستونزو د درملنې په لاره کې له عمده خنډونو څخه دي. دغه شان شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې ګارډین ورځپاڼې هم د مشخصو شمیرو وړاندې کولو پرته په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنو پیښو د زیاتوالي خبر ورکړی و. د ملګرو ملتونو د ښځو په دفتر کې د افغانستان د څانګې مشر الیسون ډیویدیان ګارډین ته ویلي شرایط داسې دي چې افغان نجونې او ښځې ژوند تر مرګ غوره ګڼي او د هغې په وینا افغانستان د رواني روغتیا له بحران سره مخ دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د ستونزو په ډیریدو سره دا بحران نور هم ډیر شوی. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کړی و چې په افغانستان کې 1.6 میلیونه وګړي له عصبي ستونزو سره مخ دي او روغتیایي او رواني مشورې ته لږ لاسرسی لري. په همدې حال کې ارواپو او د پوهنتون استاد ډاکټر عارف صداقت وایي له خفګان څخه د خلاصون بېلابېلې لارې شته چې پکې د ځان کنټرول او بدلون هم شامل دی. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
در روانشناسي یک روش بسیار خوب است تحت عنوان درمان
پروا پهونه کې د تعهد او منلو پر بنسټ د درملنې په نوم خورا ښه طریقه ده. په دې طریقه کې دا وایي چې یو څه چې حل کېدای شي غوسې او خفګان داړتیا نشته، هڅې باید وشي، او یو څه چې وایي چې دا نه حلیږي زموږ له کنټرول څخه بهر دي نو ورسره مبارزه هیڅ معنا نه لري. تاسو باید دا ومنئ تر څو چې حل لاره ورته پیدا کیږي. البته تاسو باید له هڅې لاس په سر نشئ،
راه حلی برایش به وجود بیایه، البته از تلاش نباید دست برداشت.
در روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو رسمي شمیرو لمخې چې په 2013 کال کې خبرې کړې وي 2 میلیونه افغانان له رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو ظاهرا د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره چې بیکاری، اقتصادي ستونزې او د طالبانو له لوري په ځانګړي ډول پر ښځو بندیزونه زیات شوي په رواني ستونزو د اخته کسانو شمیر هم زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوسمهال 9.2 میلیونه افغانان په شری مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د افغانستان اقتصادي حالت د ودې او ښه کېدو په حال کې دی او په افغانستان کې بشري وضعیت دومره نازک نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې منعکس شوی. که څه هم د طالبانو حکومت د 2018 کال په اګست میاشت کې د خپلې بیا ځلې واکمنۍ راهیسې پر ښځو او نجونو بندیزونه لګولي چې پکې د زده کړو او کار بندیز هم شامل دی، خو تل یې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د رواني روغتیا نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 10مه رواني ناروغیو ته د پاملرنې او د خلکو پر ژوند یادې ناروغۍ اغیز له امله په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کال کې د نړۍ د رواني روغتیا فدراسیون او د رواني روغتیا نړیوال سازمان په نوښت ونمانځل شوه.